مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړی شوی په توشي بو کې زما هم کار فريده سیال مختوري خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ته د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفیر او یو شمېر ډیپلوماټان نن رسمن دندې پرېږدي او د سفارت چارې د ترکیې بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو او افغان ډیپلوماټان ته سپاري چې په کابل کې د طالبان د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. دا خبره په انقره کې سفارت یوې سرچینې د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د طالبانو ستره محکمه وایي کابل کاپیسا او روزګان ولایتونو کې په دیارلسو کسانو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په 9 درو وهل شوي او 2 میاشتو بند محکوم شوي. دغه راز په بل اعلامیه کې روزګان ولایت په 4 چینو ولسوالۍ کې د غلا په تور پر 9 تورن او تعزیري سزاګانې عملي شوي دي او یو تن هم په کابل کې د هغه څه په تور چې په اعلامیه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال و 6 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د طالبان د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل چې ممکن دا معلومات په متفرقه ډول دی، انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبان ادعا کوي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوسته ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. دفاع وزیر اسرائیل کاتس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وړاندیز سره سم پاوسته دا لارښوونه کړې چې د غزې ترانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړی استازی کیت کلوک تایید کړ چې دی به راتلونکې اونۍ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی سلامونه ستړي مشهي د آزادی پڅپوکي پروګرام ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان وو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه ورسته له هغه ته د شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ترنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د خونځي وو د تړلو لکبل سختي نیوکه کړې وي. ورپسې داسې راپورونه هم خبرو شول چې ستانکسي له افغانستان څخه وتلې دي. د بل په هوایي ډګر کې د نظامی ګډګونې د زیاتېدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیست. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې همدارنګه په کابل کې لا ټولنیو سره په مراکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دی کوم لوی شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او په لندن بلن کې مشت افغان خبريال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلي. اوریدونکو ملمانه بر سره د خبرونه په موضوع باندې هم بحث وکړي د دوی نظر به وپوښتو. تاسو کولای شئ خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع اړوند نظر را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 00 په دې شمیرو تاسو هم د شپې کولای شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ پتمه پات شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. پیل بل جانباز صاحب سره وکړو. جانباز صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علي سیال تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته، داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېر موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو او مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې تمن چې هغه کم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، تمن چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډیره بریده. په ټولیز توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې، زور دی، جنګر دی، فشار دی، افکار دی، ګوښ دی. نو دې د خاطره د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجهګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که و نه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي، ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر 300 کسانو کېږي چې شمیره رسیږي، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم نه دي، څیرې ځان ته موږ ته نه ښیي، خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي. هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوې ده، هغه خو په لیکوي، موږ ګور دا فرمانونه چې راځي د قندار نه، خدا خو څوک لیکي. درست بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره پاکستان اگزیل ملا یعقوب د سینور لنډې ځوانان دي. دا ځوانان که یو هرمان کلي وو، یو تعداد یې دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اوس چې مثلا دغه کار وشو چې افغانستان کې د دوی په آند اوکرانیان نه شته او افغانستان د دوی اوس آزاد شوی دی، دوی اوس څه وکړي؟ دوی نه غواړي چې دغه اصلاح مخه کړي. دوی خو په یو بل ارمان راغلي، عسکر شوي، استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه دوی پوهېدل، هغه څه چې اوس به قضاوت نه کوي، توخ نه و. اوس د دوی لپاره د ټولو دین درې ډالو په منځ کې سم هغه څه معلوم داره افتراق رامنځته شوی چې هغه د نمونې موجودو چې هر ورځ د دوی په منځ کې د افتراق د وقتي دی.
جانباز صاحب بخښنه سره، تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشرانو ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوی دی، نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې؟
نه، په ټول مسایل کې د اصطلاح شامل شوی. یعنی منظور چې کله چې کندهار او کابل او پکتیا په حضور کې کندهار خلق نه دي، دا یو مشروطه اصطلاح ده چې په دمو کې موږ په خوانان په ولایتونو نه شته، خو نه تقسیمو. خبر دی کې چې یو تعداد ډېر افراطي سوپر محافظه کاره کلیوالي خلک چې یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په مغې باندې دوی اوس روپ شوي دي او وظیفه یې اخیستې. هغوی یو روایت رامنځته کړی دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقت وکړي، لاندې خو هغوی په بالکل بل فکر لري، هغوی غواړي چې دغه وطن ترقي وکړي، پرمختګ خواته لاړ شي، دیوان سره سیال شي، ګاونډیانو سره سیال شي.
د دغه منځنی طالبانو نه مهدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی ښارونه دي؟
لوی ښارو کې نه یوازې ښارو کې، لوی ښارو کې هلته په کلیو کې هم کېدای چې اوسېږي، هېڅ نشته. اما خبره دی چې تفکر فرق کوي. یعنې دغه اوس کوم تضاد چې رامنځته شوی، ټکر چې رامنځته شوی، چې د وژنو تر بریده رامنځته شوی، یو حقانه خو هغه دی چې تر ننه پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړ. خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که هلته د پاکستان د جاسوسانو په لاس شروع اوسېږي، افتماري او غلمکل شوي اوسېږي، خو افتراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره دا د غلسیال چې دوی د افغانستان دپاره برنامه نه لري. یعنې افغانستان من حیث یو دولتي یو تاریخي دولت، افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشین، افغانستان تاریخ لري، افغانستان مشاهیر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، ویل موږ اوس شریعت او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ، کوم عالم د دین شته دی چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي؟ یعنې دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی دوی نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبت الله ته انتقاد وکړې، ګوته ونیسې، نیوکه وکړې، نو ستا مرګ روا دی. نو خب تاسو اوس ګاز کوي چې دا دوی په منځ کې افراط کوي او بل اوس دغه درې ډلې ته لرې مثلا
مننه
چې دوی په طرح موجود د افغانستان څوی هیلو انسان نور شي چې هغه هم دوی سره په ټکر کې دی.
مننه جان پاسایب
پولیس کوم یو په نه او ډیر د برمو حالت
مدنه تاسو ته وبیر تر وګرځم کور مودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته خیر اغلی جنبه سب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي گی بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینې غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلب دي، او ځینې بیا مغه پخوانی د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي. ستاسو معلومات څه وایي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوي دي دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او که د نجونو د تعلیم او د ښځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پېرم د مرکی د نابللې نه سم. ما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودې او ستا اوسم موجود دي. دوه ډول اختلافات دي، یو خو هغه د واق پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړس ول، دا د پخوا څخه روان یو درس دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولی ده. دا درې اړخه دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې په دغه درو جهاتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانسي نو د دوی حکومت بلنګیږي. دا دوی ته ویر ورولې ده او دوی په دې پیږي چې دا درې شان نو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي. لنړیوالې ټولنې سره سر نه خوري. دا تګ نسی کېدلې نو غلط شان چې دی هغه خو خاتمه لري. لکه د نجونو د مکاتیبو موضوع دا د نجونو مکاتیب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره دغه اختلاف چې رامنځته شو په دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جینو طالب مشرانو سره ژغیږم، لویه برخه به ورته ووایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی ته نیسي، وای دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، د دفتری سیستم تقریبا درېدلې دی په افغانستان کې. دنه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنکول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موجود او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانسي، د ښځو مکاتیب ژر خلاص نسي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي، نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شاید د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې گزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګران بریشي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زوري په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یو خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی. هغوی چې پر لار نه ورسره دي، هغوی په نورو طریقو باندې کنټرول یې. او دا شپږ شیخان چې دي، دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړي دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي. دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو، ځکه خو تر اوسه پورې داشي ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یوه خبره ډېره واضح کول په کار دي، دا اختلاف تر اوسه هغه کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي. هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا یوه خبره کړي. البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم. هو دا کېدای شي واغه ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانسي. د مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څرخ شته چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه، شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او کنه؟
ګوره مجبور دي، یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي انجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي انجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې دی په ولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، وسله کا عباس تانګزی چې ویل یا نور چې وای ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب په یو ناورین بدلیږي که خدای ما کړه د دې شي مخنیوي ونسي نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نسی ردیدلای یعنی دا ډیر امکان لري تر یو وخت پورې خو بدی داخله کنټرول کې لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وای چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان شړي نو راځي د شیخانو په وړاندې ودرې او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی ا بته دوی به د مکاتبو د پاره یو طرح جوړي خو لا تر اوسه پوری راوتلی نه دا او نه دا خبره دومره په خاطر د باور نشي کېدلای چې څو وخت به جوړي دی خو د لومړي سره دا شی وای ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکي خبرې کوله هغه پر دا طرح باندې ډیر بیړنۍ کار روان دي نو مال دا څنګه کار روان دي خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي یو ډیډلاین باید چې څو دلته چې پر دې کې ساسکا اخلاصو بلکا اخلاصو پنځه کال بعد اخلاصو لیکن داغه امید خو بل خلکو سره وی چې 15 کال از ما لور مکتب نه وای شپږم کال مکتب شروع کړي دا څنګه یو حالت ته یو 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 رک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پېږي او دا ته دوی د زوال سبب ګرځیدلای شي کچېره پر دې باندې کار ونه
مننه نه افغان صاحب کور ودان سره اوسې بیرته درته راګرځم جنوا صاحب کته سي راته وای مخکیم تاسو د پاکستان یادونه وکړه دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په بل باندې را باندې کړیو بل ووژني خو که چیرته داسې پاتې شي کېدای شي ډیر وپړسي کې او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه یې غوې ته څه ده
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي تباهی بیکاری رامنځته کیږي دا د پاکستان په وړاندې پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره د افغانستان د پرمختیا لپاره د افغانستان د توسعه لپاره د افغانستان د با عزت کېدو لپاره نه لري په افغانستان کې دا د ټول والی او یاداشتي کې کني مني خپل کول په افغانستان کې پاکستان هیڅ راغلی انساني اجنډا نه لري
خو هم دا پاکستان د وب بخن سرجن با صاحب چې هڅه وکړه ته طالبان وخت ورسی
بالکل کوم ګور چې په افغانستان کې سره درست خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی په کوم کې افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی په کوم کې افغانستان کې دغلي نشي کولای کار اونسیا زما او ستاسو فرهنګ چې دواړه پښتانه یو ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې داسې کوم اصل شته چې نجلۍ د کارو نه دي نجلۍ د درس نه وایي په دې هوا کې ملاله تیر شوې ده په دې هوا کې ګوهر شاه بیګم تیر شوې ده په دې هوا کې سرایا ملک سرایا تیر شوې ده په دې هوا کې اسمتی صاحب تیر شوې ده په دې هوا کې موزر د صحت عامه وزیر تیر شوې ده همدغه سي په خپل په تاسو کولای شو چې وایي نو کله چې تاسو دا ارزښتونه اخلي او تاسو په یو ډیر مبتذل کلیوالي روایت کې دیلري ستارټونه هستی دا د چا په کټه
او افغانستان پښتون هم دلته هم در جنبه سب چې اوس هر څه دغه په خوخه باندې راغندي هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو ځغملای اوس نشته د هر څه افغانان له لاس ور کړی دي اوس نو ک د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي د دوی حکومت په پاشل شیدل ته په پاکستان څه ګټه وکړي
وګورئ چې ماته زنګ راځي امریکا اکثر په ټکنالوژي کې د ټولو مسایلو لپاره ګوري هر څومره چې افغانستان ته باکې هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت رامنځته کیږي دا د پاکستان په ګټه ده زما ښه دی وبخي
و اساسي راکشته اې د مورګي
او هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي اختلاف رامنځته کیږي دا افغانستان ضعیفوي صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت له خاصې هم کباب دی خاصې هم د کومې رسولې خواته روان نه دی خو په افغانستان کې لا اقل دغه ادارې یو څرک شته د افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا نه پروسه پورې شتون لري خو د دوی په تداوم کې د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې ته هېواد کې رامنځته کېږي تاسو وګورئ دا قومي مسائل چې اوس په لمن وحل کیږي د دې تاسو وګورئ سره مشه چیرته د دې ریښه هغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چپ افغانستان باندې راټپل کیږي دا اوس یو تعداد دی غواړي پاکستان ته را دعوت دوی په کومه اجندا افغانستان کې داخله کوي چې په افغانستان کې به څه
یعنی ستاسو په باور باندې جنبال صاحب لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف بچولو سره افغانستان نورم ضعیف کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي مننه نه تاسو بیر تر ګرځم مختار صاحب هم راغلی
دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې کتر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه سم
مننه فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو تاسو ته بیرته راګرځم جان با صاحب زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب تاسو مستری مشه پروگرام ته بخیر راغلی غواړم دغه موضوع له تاسو مو پختم د جان با صاحب په باور باندې چې پاکستان پر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کې وو که وس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پریږدي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي ساسي په ان دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلای شي او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستاني تر شا ولاړ دی غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي وکړي
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري د دستر شاه د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه دی. تر هغه وخت پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي په افغانستان په حق لا قطعا تغییر ونه مومي. زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دي چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې. دویم دا دي چې د کابل اداره د دې توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیا پودي. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لارې د نجات دادي کوم په علمی یا اکیډمیک او سیرنیز بیس ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نظام وژغوري. په موقت ډول که افغانان دته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافع ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان د یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دی ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځتنی راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طبيق له منځه
ځي. اتف سي په بخښنه سره په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، لدی وړاندې ک په تیر جمهوریت کې موږ د یو څه په افغانستان کې د درلودو هیلې کړای وای، خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي.
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو ترن پښتنو بیت په زندانونو نه ډکاو د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به هر هنه درلود. تاسو ګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول همغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن بهډلشید هغه به د قدرت پرګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمیر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي او دا په جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترز یو، هېڅ شی مو سره نه یو. د منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفیکټو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام په خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
افغانستان
نسل دی، بدیل د افغانستان نوی جنریشن دی، دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پلی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هغه خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانانه نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوی نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاګر، نیواګر او تیروکوونکی په دې جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعاً موږ مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت، د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی چې هغه د افغانستان رهبري کوي، او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب ونه ویني.
مننه کور ودان.
افغانستان کې هیڅ داسې مقاومت، انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت حمایت
ځان سره. مننه مختار صاحب، تاسې ته بیرته راګرځم. افغان صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې عاطف صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده، او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسی کغه د طالبانو تر واک لاندې وي کغه په تیر جمهوریت کې وو او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېد او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپله ستراتیژي مخته وړي ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول سلفي ساده وو، یعنی نه نیوی نه بلکې سلفي ساده وو. مرسته یې ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته یې د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه یې هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې به دوی اوس د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه هم راسره شته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله وه، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پی په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پی د طالبانو پاکستاني شاخو لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل د پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده یا لوی برخه ده چې دوی ورسره لري. دوم لکه مخکې چې مایا د ونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي یا د دوی سختریزه کړي یا د کندهار د شیخانو کړي چې کوي، د دې ګټه په لویه کې وو پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټر نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه ځای د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا د سی د پوهې دروازې خلاصې سي او دغه خود دغه لوی برخې د زوم دی مخالفت لري د دوی غشتنم. د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو ته شعور کچل وړه بوله ده. په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بوله ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولې دي، سړکونه الوزولې دي او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستانه د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا سید د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی. لیکن حالت د دې و سیاسي سبات ته ځان اړولې دی. حالت پوج په جګړه کې سکیل ساتلې دی. پوج په پراخ لاس چې په خوای په افغانستان کې لاس وهنه کوله، اوس هغه توانه مندې نه لري. دوی حالت مجبور دي، دوی حالت به مصرف کوي. نو
په بخنه سره افغان صاحب، یعنی د پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف را من سشي، ایلته دا دای چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوس پولاندې پیل شوې د بیرته افغانستان ته انتقال کیو د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي.
بالکل هر هغه پایا، هر هغه حرکت پکار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګور ما دا بیا بیا ویلي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا وس بپر زونونه دي د افغانستان د پاره او پاکستان ډیر هڅه وکړي افغانستان بپر زون د نوري منځنی اسیا د یوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال لپاره کټالب خرابي زمې دی خرابي کده هر څومره نږدې خو خو یو ملګری خرابېږي همې دې خرابې طالب تر دې ربرده پوری په یو شی توانېدلې دې هغه پالیسی ورسره چلی چې کوم پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله طالب البته موجود هغه برتل نشته طالب راتلې ته بیٹکان کول پر افغان فورسز نړیوالو ځواکونو باندې هغه برتل نشته اوس طالب هغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده دلته وایي چې هیڅوک نشته لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه خو او یو بل خبره د ټي ټي پی او د دوی ترمنز د یوازي مذهبي یا دینی اړیکې دي بلکې اوس د خپلوي سره کړې دي یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي کورونه سره ګډ دي مشترکات سره لري او د دغه شي د پاکستان د پر ډیر لوی سر خوځي جوړ کړای دی یعنی که تاسو وګوري ډیټا راوخلی په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زشت زیات تلپات اوري او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره په افغانستان کې خود جګړه وایي خیرو خیر نو د دې انتقال د پاره کده د طالب حکومت رنګیږي ک اختلاف راځي ک هر څه راځي خو پاکستان خپل اغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي خپل سیمه خوندې
افغان صاحب د پاکستان رول کیو طرف ته کیدو هغه ک هر څه غواړي په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو ویشلې کمی وايي زوره وره دا ستاسو په باور باندې د دې امکان شته که څنګه تاسو مخکې ویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي خو که چیرته خوانځي خلاص نشي د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي دوی په خپلو کې سره ونه خلی او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي
ګورې دا په ډیر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونه شلي تر دې ډیرې سختې راغلي دي طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې دلته د مذهب هم یو رول موجود دی او د امیرالمومنین حیثیت ته هر څوک وي د امیرالمومنین پر څوکۍ ته هر څوک ناست وي داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وینو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم غړی اما کچیر ته ځواکمنتیا ته خبر راشي نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنوي چارو وزیر حکانی سے دا ایوی اوزی دا امیر دا بدلولو توان نه لري د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي نو خدا مانه چې کندهار مضبوط دی او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبرې ور باندې وکولې دا هغه ځواک شمیر وستر څلويش زره اوشته دی یوازې هغه ځواک نه د دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي ځوانان راغونډوي او هغه تر هغه جهادي مدرسو او باس یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي او د دې توان مندي بیا چیرې ده د دې څه څوک پیسې ورکړي دا غوي سره د پیسې څوک ورته ورکړي د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکی نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ په سیاسي لحاظ په عمل ته موجود وسلوال لحاظ او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ته که څه پیسېږي نو بیا خو به برای دی وړي ولی زیان به د افغانانو وي او زیان به افغانستان ته ور اوړي خو ډیر امکان دال لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبرې مشکو یا تاسو خبرې ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ترامپ د ولسمشر ترامپ د راتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاوی هم د دې دواز لا پلاوي تللې د کابل څخه په یو کې دینی علما او عمر ټول کړي او هغه مر سره تللې دي چې آلته داخله وویني او قانوني کې او هغه ورته منفي جواب نه دی ویل یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لپاره چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلې چې پر دې باندې بغاور وکړو غاور معنا فکر وکړو پرکشه بونو په خواخ به دې ټکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی په دې قضيه کې
خو افغان صاحب کچیرته د کندهار مشران د خبره وس منی چې تاسو یادونه وکړه فشار خو د امریکا د حکومت له خوا بشری مرستې دی او کچیرته رسمي طالبان غواړي مغه څوټی کی چې ورته یادونه کوي مغه بخانی مسلې دی او مغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي
نه فشار تر ډیره هه بریده پوری په میډیا کې زواج او غوغاره وستلې ده په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د عباس تانګزی تر تاګ وروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، داغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک دی. د کندهار د شیخانو کومه کته چې ده چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کته وینو ځایونو ته تګ دا په خپل د فشار علامی دی. او کندهار ته خلک ورتلل، د کابل څخه ځینې مشران ورتلل، یا هلته د دې کړي سره کښېنستل چې دا شی نور نشي چلېدلی. دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندېدو خبره ده. هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټولې دنیا باندې بشري مرستې بندې کړي دي، هغه خو به خلاصېږي. په دې باندې دوی هم پوهېږي، او کومې هغه غیر بشري مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر. دا څلوېښتو میلیونو ورخوا ته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تیرو درو کلونو کې ورکړي، نو د حقوقو نه په بندښت موږ خبر یو، نه په خلاصون موږ خبرې، ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي. نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دوی باندې ډېر زیات فشار واچي، اما شک نشته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل د عباس تانګزي تاګ د په دغه یو حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي. او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولای شي، خو لارې دوی دي. یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي، دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي، او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي، په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي، او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خونو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې. دا دوې لارې دوی ته ورپاتې دي چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی و دې ته قانی شي چې او د نجونو مکاتبو ته په یو چوکاټ کې لاره ور پرانیزي، او یا یو تاکلی تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي، اساس کال یا روان کال. زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډېر ته ډېر دي چې جګړه پیښه شي.
مدنه کورودان افغان سپ تاسو بیرته راشمه. مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویلي د دې امکان ډېر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانیزي، که څه هم له تصوره او کېدای شي د افغان نجونو له وختونه یو څه ډېر لری خبره وي، ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید ښوونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنې کړي. خو بیا هم لکه څنګه چې افغان صاحب ویلي، یو څه هیله مندي شته که چیرې دا کار وشي او طالبان ښوونځي پرانیزي. ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا وبه غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل په ښکاره ډول باندې نه د پردې تر شا وکړي؟
دا دی چې خدای تاسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوری لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، پاک الله دې همداسې کړي. خو د طالبانو مشر وایي چې که په موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي، موږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې، د طالبانو په روایت کې د انجونو ښوونځی یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري، د هغه د مطالعې او د څیړنیز بیس په معلوماتو پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د ښوونځی یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري، تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي. زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي، او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړي تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع او ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه بل منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د استا پښتنه مې د سیلګ واخیست کې اجازه راکړئ چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخت پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې دا په د مانا سره د تشته پردی د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي؟ دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلي کوي. دا افغانستان ته د افغانستان
په بخښنه سره زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، که چیرې په بخښنه سره مختار صاحب کز مغه غلري همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چیرته په پام کې ونه نیول شي دغه پرسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نورم پسې پراخ شي، لکه د خیرخوا او د ستانګزي په څیر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو کار مسله یاد کړی، که چیرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي د پړسوب ورسره لا هم ډیر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته آماده دي چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیڅ چا ته احترام قائل نه دي. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او بردا دي.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان.
معلوم دی چې ته پردی یې، ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي، چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسو ته راځم وخت کم نه د 30 دقیقې وخت که تاسو تدرکو کړي کړه سره د خبر راټول کړي اوس چې دغه څرګندونې تاسو وکړي د احتمال شته چې طالب مشران کې د شي غور وکړي تامل لنړی سره او د خزو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې با دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی د دوړو د خزو د حقونو برخه او تامل ته څوی
زه خودلته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم اختلاف له وخت موجود دی اوس یې لږ زور اخستې دی او زور یې ځکه اخستې دی چې په امریکا کې نوې حکومت راغلی دی د خلکو تمه داده کچیر ته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم نو اختلاف زور دی اوله خبره خدا د اوس دا پالسوک زیات شوی دی دا یو او دوم چې کوم ټکی تاسو اشاره کوي دا انتهایی ډیره مهمه ده طالبان د ځې کوم خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازو عام سړی دی دی په حکومت کې کار کوي دا د کازو خو آل ورته وروړي دا خو خبره ور سره کوي دی په خلکو کې ګرځي هغه ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلیدلی ځکه نشي چلیدلی دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي مشروعیت 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 یعنی څه مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستاسو حکومت نه مني د زړه د تله ستاسو حکومت نه دی منلی ولې نه دی منلی په دا دلیل نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې ولې نه دی منلی په دا دلیل نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده اغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده که په هر چوکاټ کې وي که مکتب ته ځي او که کار کوي ته دې ته ژمن نه دا هغه شان دي چې پر دوی باندې پر کور د ننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري دنیا شایي د دې لپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان انجلۍ مکتب ته پرېږدي د دبا ګټه پکې یا بلکې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده پر بشر پر حقوقو باندې چې رای دی چې ته وشه د مکتب ته نه پرېږدي دا د بشر پر حقوقو باندې ښکارا د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده چې ته هلته څه د کار ته نه پرېږدي نو د بشر د حقوقو مسله چې ده دا نړیواله مسله ده فرق دلته دا دی چې تعلیم وایي فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده دا زما کورنۍ مسله ده دا زما کورنۍ ستونزه ده په دې نو د چا څه کار دی خو په نړیوالو اصول باندې تعلیم نه دی خبر یا هغه کړی نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنی کوي نو کیږي به څه د دې په مقابل کې اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانان په د افغانانو نړیواله کچه درسه چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي هغه چې په لومړي سر کې افغانستان راوتلی هغه اوس خپل پښېټینګ کړی دي هغه تل وسته ته بار هغه اوس کار پیدا کړی دی هغه اوس دې ته کار ویلې دی چې زه دا ژغ راپورته کوم او دا ژغ ورو ورو راپورته کیږي دا پر طالب باندې فشار چې کاغه په میډیا کې وي که په سوشل میډیا کې وي کاغه لابینګ وي یو چا ته خط لیکلی مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د یو د هیوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاک دا بندیزونه زیاتیږي دغه مودی چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کې چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده چې دوی په دې پوه شي چې دا ښه ده چې په یو کور کې ناسته ده د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره نو اند اف د دې اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان به په دې کاني کوي کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډه راغواړي دا غي په مټ دی ته یو هغه لار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې څه دې ته د کار اجازه ما ورکو او دا د طالب ما درته چې په ولس کې څوک پر ابيتا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منځي خواته دي چې ډیره یې په دې عقیده دي چې باید موږ منځ کې خواته ولر نه سو بلکې پر بدلون باندې
نه 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 کور ودان جنباس فقط یو دقه وخت لرو تاسو ته لاند وایست کچیرته طالبان دغه بدلونونه چې افغان سی بیا د ونه وکړه رانه ولی د دې احتمال شته چې بیا و پرزیږي ول منځلار شي لطفا لاند راته وای
بلې پرزی او د ټولو نه مهمه او اساسي عامل عائله په دا وسی کې چې طالبان د افغانستان د خلکو د غبرګون سره ډېر سخت اعتراض سره چې هغه ډېر قوي احتمال زی فزیکی اعتراض کړی ډېر سره مخامخ او دا به وروستۍ ورځ وسی کې د حکومت چې دا به د دوی ګرد هم نه لیدل کېږي نو لا تر اوسه لږ وخت دی هغه حالته دی دنه په طالبان کې چې پرې څه کوي ما په غوښتنې فکر کوي نه نه فکر کوي هغه نه سره سمول کوي چې په هوښ وځي
نه 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 جان با صاحب چې وخت پاتې ورته